پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې خبری مجله کې به واوري شي یو شمېر افغان سیاسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو. زه اجمل تورمانم چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ تاسو د خبری مجله وړاندې کوم. خو تر هر څه مخه احمد تکل د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل ښار کې نن یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل. په جوزجان کې د ولسی پاڅونوالو څلور وسلوال د یوې پلان شوې دسیسې په نتیجه کې ووژل شول او د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د وسلوال کړکیچ او د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې کړې. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې نن یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي بمی چاودنه د کابل ښار د تایمنی سیمې په پنځم سړک کې شوې ده چې درې ولسی وګړي یې ټپیان کړي دي. فرامرز وایي بم مخکې له مخکې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 13مه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 13م تلین مراسم نمانځل کېږي. ښاغلی فرامرز وایي په دې چاودنه کې د مسعود پلویان نه بلکې د سیمې ولسی وګړي په نښه شوي دي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي د ولسی پاڅونوالو څلور وسلوال د یوې پلان شوې دسیسې په نتیجه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د اقچې ولسوالۍ مرستیال شکرالله انقلابي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د خالد په نوم یو تن چې یو کال مخکې له طالبانو څخه تښتېدلی و او د ولسی پاڅونوالو له لیکو سره یو ځای شوی و خپل درې ملګري په ډزو وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی چې وروسته بیا زخمی شوي کس خالد په خپله په ډزو وژلی. د نوموړي په وینا دا پیښه تېره شپه د اقچې ښار د شمال په یوه امنیتي پوسته کې شوې ده. انقلابي زیاتوي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ترافیکو سرپرست مدیر طالبانو وژلی دی. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبانو د ترافیکو سرپرست او د تنظیم د چارو آمر اجمل عبدالرحیم زی تیره ورځ لومړی له ځان سره بیولی او وروسته یې وژلی دی. ښاغلی مخلص وایي د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره د اوکراین په ختیځ کې د وسلوال کړکیچ او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي. د خبر د کرملین ویب پاڼې خپور کړی دی. پوتین او ماکرون په مسکو کې د روسیې او فرانسې د دفاع د وزیرانو له لیدنې یوه ورځ مخکې ټلیفوني خبرې کړي. تاس خبری آژانس وایي د دواړو هیوادونو دفاع وزیران به د ایران په ګډون د خلیج د وروستیو پرمختګونو د اوکراین د وضعیت او د مرکزی افریقا د جمهوریت په اړه بحثونه وکړي. د فرانسې دفاع وزیر فلورانس پارلی له دې مخکې تاس ته ویلي وو چې د بېلابېلو مسایلو په اړه به صادقانه خبرې وشي. هغې ویلي ګڼې جیوستراتیژیکې ننګونې شته چې فرانسه او روسیا شریکې ګټې پکې لري. میرمن پارلی ویلي بېش له شکه د ځینو مسایلو په اړه اختلاف لرو خو دا اختلاف موږ د ډیالوګ دوام ته اړ باسي. تمه ده چې پارلی له خپل روس سیال سیرګی شویګو او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویلی دراین به له خپل روس سیال سیرګی لاوروف سره وګوري. هغه طوفان چې ورژن تاپوګان بهاما او شمالي کارولینا یې وځپل پرون له توندو بادونو سره د کاناډا لرې ختیځ ته ورسید. په میامی کې د طوفانونو د څیړنې ملي اداره وایي دورین طوفان به په سیمه ییز وخت د دوشنبې په سهار د اتلانتیک سمندر د کاناډا اړوندې برخې وځپي. فرانس پرس خبري آژانس وایي هالیفاکس ښار ته نږدې دې طوفان د اپارتمانونو ودانۍ او بخې د اپارتمانونو د ودانیو چتونه نړولي او د ساختماني چارو یو کرین ماشین غورځولی دی. همداراز په ځینو ځایونو کې ونې هم له بېخه ایستلي دي. دورین طوفان یوه اونۍ مخکې په بهاما کې هغه مهال چې د 15 درجې طوفان و تر ټولو زیاتې ویجاړي رامنځته کړه. زرګونه کورونه یې ونړول او د 6 ساعتونو په ترڅ کې د بهاما د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه 40 کسان ووژل. د امریکا په شمالي کارولینا کې د دې طوفان له کبله د راغلو سیلابونو اوبه په کمېدو دي او د مین ایالت په ختیځ کې سخت بارانونه او تون بادونه تیر شوي او طوفان د مهال د کاناډا خواته روان دی. وروستی خبر، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په نیویارک کې خپلې ودانۍ ته نږدې په یو چمن کې د ښوونځي د ماشومانو 3015 بکسونه هدیرې ته په یوه ورته ترتیب کېښودل، څو په دې توګه هر کال په نړۍ کې په تاوتریخجنو شخړو کې د وژل کېدونکو ماشومانو یاد ژوندی وساتي. د بشري مرستو په یوه روسي راپور کې یونیسف ویلي، تیر کال په نړۍ کې له 2000 زیات ماشومان د جګړو په سیمو کې یا وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. دا له هغه راوروسته چې ملګرو ملتونو د نړۍ په کچه کړکېچونو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې څارنه پیل کړې تر ټولو لوړه شمېره ده. د یونیسف اجرایوي مشرې هنریتا فور ویلي دي چې د ښوونځي بکسونه تل د ماشومتوب د هیلو او امکاناتو یو سمبول و. ټاکل شوی چې د نړۍ مشران دوه اونۍ وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې سره راټول شي او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون 10مه کلیزه ولمانځي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان، د مرکزی افریقا د جمهوریت، سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن او د ډیرو نورو هیوادونو ماشومان د جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي.
له احمد تکلنا په مننه درنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پانا او ویب پانا، ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. دا ازادي رادیو ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت سولې ته د رسیدنې یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات ګڼي، یو شمېر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي. د اجرایه ریاست ویان امید میسم،
دولت افغانستان یگانه راه حل رسیدن به صلح و ثبات آغاز مذاکرات واقعی بین الافغانی و مالکیت افغان ها میدانه. امیدوار هستیم که زمینه برای فراهم شود.
په کندز کې وضعیت خپل عادي حالت ته راګرځېدلی، خو خلک شکایت کوي چې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارې لا هم تړلې دي.
دولتي ادارات لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمېر دولتي ادارات دا تړلې دي. خلک د ستونزو سره مخامخ دي.
په کونړ کې یو شمېر ځوانانو کمپاین پل کړی، خو د څه په اړه کمپاین؟
صنعت ته ریټ ورکړی 6.15 او دلته څوک ته حاضر نه دی چې په هغه ریټ باندې ورکړي.
قدر مدونه وریدون کو که وقت و نور موضوعات او پا دوه همه نمائی که زماره زما حق و نیز اخبروانه هم آوریدله شد. او د همدغه خبرونې د سر موضوع، په داسې حال کې چې افغان حکومت سولې ته د رسیدنې وازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات ګڼي، یو شمېر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو لغوه کول تیروتنه وګڼله. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې چې دا اوس را سره له کابل سټوډیو په مستقیمه کرخه ده.
بله تور منصب، وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه مذاکرات لغوه کړل شول، یو شمېر افغان سیاسیون یې تیروتنه بولي. پخوانی جهادي مشر او د جمعیت اسلامي ګوند غړی اسماعیل خان وایي جګړه په جګړې نه ختمیږي، نو اړتیا ده د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل شي. ناشونه دی چې د زور او جګړې په مقابل کې د خبرې سولې ته ورسیږي، نو ناممکنه ده چې د سولې مذاکرات دې له سره پیل نشي. زه په دې باور یم چې دا یوه تیروتنه ده او د امریکا حکومت به یې بیرته جبران کړي او د سولې خبرې به بیرته پیل کړي. د افغانستان د انقلاب اسلامي حرکت مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین هم وایي چې له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات به خامخا پیلیږي، خو که له امریکا سره هوکړه ونه شي سوله اسانه نه ده.
د افغانانو مذاکرات خو ضروري دي او حل د مسلې د دې لارې نه راتللی شي، ممکن ده خو د مسلې اصیل لوبغاړی امریکا ده، دلته د امریکا حضور ده، د امریکا حضور دلته ادامه د جنگ ده، دغو حضور چې ختم نه شي یا له هغو سره خبرې ونه شي او دلته د صلحې راتګ اسانه کار نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبه په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل څو ټویټرونو کې، البته په څو ټویټونو کې، د امریکا او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات لغوه کړل. ټرمپ وایي د طالبانو له مشرانو سره یې خبرې وروسته له هغې لغوه کړي چې په کابل کې د دغې ډلې په برید کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه ووژل شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې بیا راغلي چې د افغانستان خلک او دولت د بایزاتې او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هله ځلو ته ژمن دي. د ارګ اعلامیه وایي موږ تل ټینګار کړی چې واقعي سوله هله راتلی شي چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربان ته غاړه کېږدي او افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. په اعلامیه کې دغه شان راغلي دي چې د افغانستان دولت د سولې د طرح مدافع او تطبیق کوونکي په توګه د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړو ته درناوی کوي او د دې جګړې له خوا د سولې لپاره د افغانستان د خلکو پر محدودیت او د افغان دولت پر مالکیت د وړاندې شوې کړنلارې تعقیب خپل مسؤلیت ګڼي. له دې سره د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د حکومت له لوري د اجرایه ریاست ازل شوی مرستیال محمد محقق بیا وایي چې طالبانو سره د جګړې فکر موجود دی، هغه څه چې د هیواد او نړۍ له حالاتو سره برابر نه دي.
ساختار روحي ونی طالبان هم مساعد با
زه د طالبانو روحي او رواني جوړښت د سولې د مذاکرات لپاره مساعد نه بولم. د هغوی ایدیالوژي چې کومه ده په هغه کې سوله نه بلکې جګړه مطرح ده، هغه څه چې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو شرایطو لپاره مساعد نه دي. له دې سره د اجرایه ریاست مرستیال بیان امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې یوازینۍ لار د سیاسي لارې بین الافغاني مذاکرات دي.
دولت افغانستان
بایوایی ده افغانستان دولت ده سول درسیدو او ده مسئله ده حل پره وزنه لار ده واقعی بین الافغانی مذاکرات و پیل بولی. لمن یو چه ده دیل پره زمینه برابرشی چه موک ده سیاست لاره ده تودریخوالی ده کمیدو او سول ته درسیدو شاهدان ووسو. د یادونه وړ ده چې په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره هم اړیکه کړې او د هغوی د جواب په تمه یو، او همدارنګه د راپور بشپړ حال به د ورځې په جریان کې اوریدونکو ته واورو. بلی تورمان صاحب،
ډیر ډیر مننه. قدرمنو اوریدونکو، اغلی عزیزی په دې بسنه نه ده کړې او د موضوع په اړه د نړیوالو چارو یو کارپو انتظار خادم هم پوښتل دی. ښاغلی خادم وای
په طرفونه به مسله تحلیل کما. یو دا دی چې په مذاکرات دغه مخکې وروسته تګ دا ممکن وي، دا معمول وي، دواړه طرفونه د بل د فکر خلاف او د هغوی د فکر نه ورپورته داسې تکتیکونه کاروي چې په مقابل لور باندې فشار راولي، یو د بل د ضعف نقطې ویني. ولې په عین زمان کې دغه دوه بریدونه په کابل کې فکر کوم چې دا ناوخت یا ناسم وخت شو؟ اصلا بریدونه خو ناسم وي هر وخت، جګړه هر وخت ناسم وي، خو په ګرین ویلج باندې په ششدرک باندې کله چې خریزاد کابل کې وو د طالبان د خوانس بریدونه کېدل، د خپل ذات کې رقم پیغام امریکایانو ته ورکوي چې لا اوس هم په جنګ باندې عقیده لرو. که څه هم په کلو کې بمبارونه کېدل، چاپي وهل کېدې، د طالبانو خلک موجود کېدل، نو دغه اوس کوم حالت دی فکر کوم چې دا تر ډېره حده په دوام نه کوي. ډونالډ ټرمپ د شخصیت په لحاظ باندې سړی دی چې د شمالي کوریا سره منی ویلی وای چې کوم ځان اوس سره ملاقات نه کوم، هغه راکټمن دی او سبا سره به ملاقات وخت جوړ کړ. ایران ویلی چې یو د اټومي وسلې یو بد هیواد دی، به ورته ویل چې تر خبرو تیار یم. پاکستان تر روس هیواد به د صدر اعظم عمران خان په حضور کې ویل چې تاسو مخ دوستان یاستئ. نو ډونالډ ټرمپ بیک گراوند او شخصیت په کتلو باندې دا یوازې خبره کوي، ولی په امریکا کې سیستم موجود دی چې د سیستم به ته د سولې خبرې راپیدا کړي، راژوندۍ به کړي او د میز مذاکرې ته براشي.
څه فکر کوئ، آیا په رښتیا هم که چیرې د امریکا او د طالبان ترمنځ دغه مذاکرات دوام نه پیدا کوي، فکر کوئ چې طالبان به دې ته آماده سي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، یا حداقل افغان سیاسونو سره د مذاکرات وکړي او افغانستان کې سوله راسي؟
جګړه دریو طرفونو ترمنځ، د طالبان او امریکا او طالبان او افغانستان حکومت. طالبان په تیرو نهو میاشتو هم دا خبره کوي چې کومه پړاو تفاهم به د امریکا سره وشي او بیا به د افغانستان حکومت سره خبرې کوي. نو فکر کوم چې تر هغه وخت پورې د امریکا سره تفاهم ونشي، د افغانستان د حکومت سره به د خبرو آغاز دا یو معجزه وي. ولې که چېرته وشي، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي، ځکه د امریکا اړخ بیل دی او د افغانستان اړخ بیل. نو هیله ده چې د افغانستان د اړخ سره خبرې پیل شي.
په هر صورت که هر لوري ته خبرې کیږي یا د څو لورو ترمنځ خبرې کیږي، هغه د افغان سولې خبرې دي. اوس افغان حکومت ته څه پکار ده چې باید وکړي په دې برخه کې؟
د افغانستان حکومت د پاره مناسبه ده چې جذباتي احساساتي لاړ نه شي، د سولې لپاره میکانیزم جوړ کړي. هر غبرګون چې د امریکا د خوانه ښکار کیږي، هغه د یو بنیاد په حیث باندې نه وانخلي، بلکې خپل ځان لپاره خپل ملاحظات، خپل میکانیزم، خپل قدمونه ولري. طالبانو سره، د سیمې د هیوادونو سره او خاص د امریکا سره یوې نتیجې ته ورسیږي، او هغه د افغانستان د ترپاتې ثبات راتګ مسله ده. یعنی امریکا هم نه غواړي د خلیجاتو شمول باندې، د کوم په شمول باندې چې د افغانستان حکومت وایي چې یا دې داسې سوله وشي چې د دوی د ګټه په کې وي، یا بالکل سوله نه کیږي، ځکه دا نه همېش د خلیجات سره همدانان دروي. د افغانستان د حکومت لپاره بهتر همدارد چې چوکاټونه جوړ کړي، تاریخونه جوړ کړي، د ملي سولې لپاره چې هر اړخ پکې شامل وي هغه پکې راواچي، او تلپاتې سوله چې د ملت ګټې پکې وي، نه د یو شخص اشخاصو ګټې پکې وي، داسې یو سولې لپاره تاریخ پیدا کړي.
د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم و چې طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه څرګندونې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو، اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه چې خاطر پردیس برابر کړی دي.
د هلمند ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي سکل بلدی ولایت څخه شاوخوا 3000 میټریک ټنه پلي حاصلات ترلاسه شي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس سلمی علي کو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سکل په ټول هلمند کې 5299 هکتار ځمکه پر سر د پلیو کرکیل شوې.
ریاست زراعت هلې ځلې کوي ترڅو د پروسس د مونپلیو په برخه کې پر یو طرح باندې کار کوي چې دا طرح نهایت او مقامی وزارت زراعت ته واستول شي. د تصویف وروسته پر دې باندې سرمایه گذاری وشي، لکه د پکتیا جلغوزي چې پروسس کیږي، همدغسې د هلمند د ممپلۍ دپاره مو طرحه جوړه کړې ده چې د هلمند ممپلۍ دلته پروسس شي.
د ښاغلي لکو په خبره د پلیو د حاصلات ترلاسه کولو سره به د هلمند بزګران شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د ده په خبره نادلي، مارجا، ګرمسیر او ګرشک هغه ولسوالۍ دي چې د پلیو حاصلات پکې د تیر کال په پرتله زیات دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وای په نګی راتلونکو کې به د دې ولایت په هوایي ډګر کې د تازه میوه او سبزیجاتو لپاره یو سړه خونه جوړه شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړوي امیر یارمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه سړی خونه کې به شاوخوا 500 ټنه محصولات ځای پر ځای شي.
چالش برای میوه‌جات تازه، برای سبزیجات با وجود آورده عدم موجودیت سرخانه بوده و وزارت زراعت هم در ارتباط تلاش های انجام دادن و یکی را در سرخانه ها می خواهند که به داخل حراس امار بسازند.
د ښاغلي یارمن په خبره حیرات ولایت د سړو خونو د نشتون په برخه کې له پخوا ستونزې درلودي، خو په تازه اقدام کې د کرنې او مالداري وزارت د ستونزې ته جدي پاملرنه کړې او نن په کابل کې بهرني اسعار د افغانۍ پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 502 افغانۍ.
او دا هم یو بهرنی موضوع د روسیه او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېج او د ایران د اټومي لانجې د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. پر روسي اروپای ټولنې له دې کبله چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له خپل خاورې سره ملحق کړي بندیزونه لګولې، خو د ایران د اټومي لانجې په اړه بیا د روسیې او فرانسې دریث تقریبا سره نږدې دی. دا موضوع زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د روسیې او فرانسې ولسمشرانو کله او په مشخص د دغه دواړو مسایلو په اړه څه وویل؟
بله تورمن صاحب، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشن بل خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په ټلیفون خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې پر وسلوال کړکېچ او د ایران پر اټومي پروګرام دواړه سره وغږېدل. د خبر البته د کرملین ویبپاڼې خپور کړی. د دغه خبر له مخې د مکرون او پوتین د خبرو زیات جزئیات البته ویبپاڼې نه دي په ډاګه کړي، خو دواړه مشران یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې سره خبرې کوي چې روسیا او اوکراین هر یو په خپلو کې 15 بندیان تبادله کړل. دواړو خواوو وویل چې هیله مند دغه اقدام به د کیف او موسکو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو سبب شي. د فرانسې د ولسمشر دفتر هم په خبر شوي بیان کې مکرون د بندیانو دغه تبادله یو ښه اقدام بللی دی. په عین حال کې پوتین بیا ویلي چې که د نورماندي د ډلې چې پکې روسیا او اوکراین، فرانسه او جرمني شامل دي، هر راتلونکو غونډه کېږي باید له مخکې بشپړ تیاری ورته ونیول شي تر څو د دغه کړکېچ حل لاره پیدا کړي. مکرون او پوتین دغه راز په دې خبرو کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون موضوع هم وڅېړله، خو په دې اړه د دواړو مشرانو جزئیات هم نه دي په ډاګه شوي. ولې روسیا او فرانسه دواړه د دغه تړون د ژغورلو لپاره هڅې کوي؟
بله نوري څه ویل کېږي چې د دواړو مشرانو له دغه خبرو وروسته یوه ورځ به روسیې او فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم سره وګوري. د دوی د کتنې په اړه څه ویل شوي دي؟
د روسیې تاسو خبرې آژانس ویلي چې د روسیې او فرانسې د دفاع وزیران به د ایران په شمول په فارس خلیج کې په وروستیو پرمختګونو د ایران پر وضعیت د مرکزی افریقا د جمهوریت په اړه په خپلو کې بحثونه وکړي. دا بحثونه نن کېږي. د فرانسې دفاع وزیر فلورانس پارلی له دې لیدنې مخکې د تاسو خبرې آژانس ته ویلي وو په بېلابېلو مسلو به صادقانه خبرې وشي. نوموړي ویلي ډېرې جوس تیجیکی ستونزې شته چې فرانسه او روسیه پکې شریکې ګټې لري. نوموړی به د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري او دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان به هم له خپل روس ساری سرګی لاوروف سره وګوري. لودریان موسکو ته تر روانېدو مخکې یو فرانسوي تلویزیون ته ویلو چې دا ډیر وختي ده چې پر روسیې هغه بندیزونه لري شي چې له اوکراین څخه د کریمیا د ټاپو وزمې د لاندې کولو له کبله پرې د اروپایي ټولنې لخوا لګېدلې دي. البته د اوکراین په ختیځ کې هم کړکېچ په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې پیل شو چې کرملین پلاو بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د دولتي ودانیو نیول پیل او په دونسک او لوهانس کې هم ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په سیمه کې د جګړو په ترڅ کې له 15,000 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 500,000 نور هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې دننه د بې ځایه شوو تر ټولو لویه شمیره ده.
ډیره ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو نوریاس نوری و چې په دې نړیواله موضوعي معلومات راکول چې د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېج او د ایران د اټومي لانجې د واري پر لارو چارو خبرې وکړې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدن کو نن د وګیا سمبلی د میاشتې 13 نیټه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د تلین لورځ سره برابر ده. زموږ همکار محمد واصل وصال د کابل سټډیو نه را سره ده او په دې اړه معلومات راکوي چې آیا نن د غوراز د په کابل کې لمانځل شوی که څنګه؟ بلې وصال صاحب تاسو را سره یې.
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د سنبلې 13 د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلسم تلین منځنه په کابل کې روانه ده. په دې ترڅ کې رسمي غونډه هم شته چې بیلابیل جهادي قومندانان او مشران دغه په اړه ویناوې او خبرې اترې کوي د دغې ورځې په اړه. بلخوا بیا د دغه جهادي قومندان یو شمیر پلویان سړکونو او واټونو ته د کابل ښار راوتلي چې ورسره د برهان الدین رباني د دورې د حکومت درې رنګه بیرغونه دي، د احمد شاه مسعود عکسونه، او دوی سره دا شان وسلې، برچې او ځینې نور وسایل هم شته چې دوی په سړکونو باندې تاغه خپل موټر هم رنګ کړي دي او راوتلي دي. خو یوازې په دومره تفاوت سره د نورو کلونو په پرتله البته چې د دوی شمیر لږ شوی دی، په نورو کلونو کې به د دوی شمیر زیات و، خو سږ کال یې شمیر دومره ډیر نه دی. تازه پیښه چې رامنځته شوې ده هغه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروې امینی ویلي دي چې د کابل ښار د ترافیک څلور لارې کې د اتلسم د سنبلې د منځون کو لخوا د کابل ګرنیزون قومندانۍ یو سرتیری په ډزو سره وژل شوی دی. دا شان د هوایي ډزو خبره هم شته چې د دغو منځون کو هوایي ډزې هم کړې دي، خو لا تر اوسه پورې د کومو تلفاتو
افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي تدابیرو په اړه څه نول ویلي دغه ورځې په مناسبت؟
بله، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د شهیدونه یو د عاشورا په ورځو کې که هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړي نو چلند وشي. سره له دې چې امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ولاړ دي، د ګرنیزون سرتیري ولاړ دي، خو بیا هم کاروانونه دي او دوی لکه د تیر په څیر بیا هم همغه ډول چې هوایي ډزې کوي، بیرغونو سره راوځي، لارې کوڅې بندوي، همدغسې منځنه دوی سره کال هم ترسره کړه، خو امنیتي ځواکونه دوی سره سروکار نه لري، کومه مداخله د دوی په کارونو کې نه کوي. حتی دا چې حتی هغه د یو د ګرنیزون سرتیري باندې دوی ډزې کړي، هغه وژل شوی هم ده. تیر کال هم د احمد شاه سوت د ولسم تلین د منځنو په ورځ د هوایي ډزو له امله تورمنصب ډیر لس کسان ټپیان شوي وو، او په همدې ورځ د منځون کو پر کاروان یو انتحاري یو چاودنه هم شوې ده. تورمنصب چې د تایمنی په پنځم سړک کې چې له امله درې تنه ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
ډیره مننه محمد واصل وصال و چې په کابل کې د سنبلې د اتلسمې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د تلین د نمانځلو په اړه معلومات راکول. د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې سر دی چې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو لا تر اوسه پر یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی، او د دې مسلې له خلکو سره یو څه ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
خلک شکایت کوي چې په کندز کې یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو تر اوسه پورې خپل کار نه دی پیل کړی. د کندز اوسیدونکو وایي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی، او کارکوونکي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي، او دغې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر بلند معیار او ایمل کاکړ په دې اړه وویل:
دولتي ادارات لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمېر دولتي ادارات دا تړلې دي، خلک د ستونزو سره مخامخ دي، او کوم ضرورتونه چې خلکو ته پیښیږي هغه دوی نشي کولی چې دوی دا په ښه توګه سرته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دولت نه دا ده چې دې ته د پای ټکی کېږدي.
دولتي مامورین هم خپل دندې ته تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي، یو تعداد بانکونه هم ستونزې لري، بانکونه تړلي دي، خلک بیا د پیسو ته او هغوی وایي زموږ سیستم فعال نه دی، ډېرې ستونزې جوړ کړې دي. زمونږ د مرکزي دولت نه او د محلي ادارې نه هیله ده چې د امنیت په تامینولو په برخه کې جدی
ترڅو د خلکو تشویشونه رفع شي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني، او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه وکړي ترڅو د خپل کار پیل او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثر خلک چې موږ مراجعه ته ادارات کې څوک نشته په مکتبو کې څوک نشته یعنی کته زوغره په دې کې چې دا ماشومان هم تاسو څنګه نو کوي دوی هم مکتب ته چیزې معلم نشته او بانکونه اکثر بانکونه بند دي موږ له محلي ادارې نه دا خواهش لرو چې هر څه عاجل دغه مشکلات د خلکو ته رسیږي وکړي چې څو خلکو له جنګ نه بدبخت دي دا خپل مشکلات په دغه ادارو کې حل کړي
له دې سره سم د کندز دیوالي وان اسمت الله مرادی بیا وایي چې د ولایت رهبری د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې خپل مامورین حاضر او خلکو ته د عامه خدمات وړاندې کړي
البته د اداري جلسه کې ټولو رئیسانو ته د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې دوی نورمال حالت ته راوګرځي څه ناڅه ستونزې وې د بانکونه تړل شوي وو څه ورځې مخکې علت یې همدا و چې وسول مخالفین ګواښونه وو خپله رهبري هم کوشش کوله چې خدای مکړه له دغه حالت څخه څوکنه وړه ګټه پورته کړي ځینې بانکونه تړل شوي وو ولایتي اداره په ټول قوت سره کار کوي چې خلکو ته بېرته په ټولو برخو کې خدمات ورسیږي
کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي نوموړی ولایت څو ورځې وړاندې د خونړۍ جګړې شاهد و د خلکو په وینا چې دغه جګړې ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او دغه راز د یو شمېر دولتي او غیر